د مشال ریډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړئ. تا محل په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په روانه یو ساعته خبرونه کې د پاکستان سیاست، په شمالي وزیرستان کې د یو ځایي مشر وجنې او په کوټه کې ګرانۍ په حق لا شوې مظاهرې ترڅنګ یو شمیر سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو. خو د هر څه ناول د دې سات خبرونه چې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، په کراچۍ کې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو اتحاد په جلسه کې یو وار بیا د حکومت په کارکردګۍ تنقیدونه شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د امن کمیټې یو غړی ملک رئیس خان وشل شوی او ارمینیا او اذربایجان په یو بل دور بند د ماتولو تورونه پوری کړی دي. د خبرونو تفصیل، په کراچۍ کې پرون د پاکستان اپوزیشن اتحاد یا پی ڈی ایم په جلسه کې د وزیر اعظم عمران خان نه د مستعفی کېدو غوښتنې او د حکومت په کارکردګۍ تنقیدونه شوي دي. جلسې ته د جمعیت علما اسلام ګوند او د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان اویل هغه خلکو ته به د خپلې غلطۍ احساس ورکوي چې دا موجوده حکومت یې په واک کې راوستی دی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په خپل تقریر کې ویل هغه ټولې ادارې تړل کېږي چې د ولس حقونه خوندي کوي. د مسلم لیگ نون ګوند مریم نواز بیا وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره ویل چې تر اوسه د پی ڈی ایم یوه جلسه شوې ده، خو وزیر اعظم په ویره کې راغلی دی. بلخوا د تحریک انصاف ګوند غړي وایي اپوزیشن د ولس لپاره نه بلکې د خپلو درغلیو پټولو لپاره راوتی دي. د یو بل خبر له مخې د مسلم لیگ نون مریم نواز په ټویټر لیکلی چې نن سهار یې میړه کیپټن صفدر په کراچۍ کې پولیسو نیولی دی. ویل کېږي چې کیپټن صفدر د اپوزیشن تر جلسې وړاندې د محمد علي جناح مزار ته ورغلی او هلته یې نارې وهلې وي او له دې قبله پې مقدمه درج شوې وه. پولیس چارواکي وایي تیر ماښام په شمالي وزیرستان کې د ګرینډ امن جرګې غړی ملک رئیس خان نامعلومه وسله والو وشلې دي. د پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنډاپور بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل چې ملک رئیس له میرعلي بازار خپل کلی خیسور ته روان و چې په لاره کې وشل شو. ګنډاپور زیاته کړه د پیښې پلټنې دوام لري. پاکستانی چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یو وفد نن اسلام آباد ته د درې ورځني سفر په موخه ولاړ شي. بخنه غواړم، د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې ګلبدین حکمتیار به وزیر اعظم، ولس مشر، د سینیټ چیرمین، د قومي اسمبلی سپیکر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. سرکاري ریډیو زیاتوي د حکمتیار سفر به د افغانستان سولې بهیر، د پاکستان او افغانستان د دوه اړخیز اړیکو او د ولسونو ترمنځ د رابطو پیاوړي کولو لپاره خبرو اترو ته لاره جوړه کړي. په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا وایرس نور 343 کیسونه مخې ته راغلي دي. د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 343 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 15 کسان مړه شوي دي، چې ورسره تر اوسه پورې د دې وایرس له وجې د مړو شوو کسانو شمېر 6,652 ته رسېدلی دی. د خیبر پختونخوا د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده ویلي د چترال د کلاش قبیلې د خلکو د بدونو د رجسټریشن لپاره به ډېره زر قانوني مسوده اسمبلی ته وړاندې کړي. نوموړي پر ناوخته مشال لیډیو ته ویل چې د کلاشیانو د بدونو د رجسټریشن د قانون لپاره وزیر اعلی د قانون وزیر او د کلاش قبیلې له مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي دي او په قانوني مسودې جوړولو کار روان دی. بلخوا د کلاش قبیلې خلکو مشال لیډیو ته ویلي د بدونو رجسټریشن قانون سره باید د مذهب بدلېدو، د بړکوالي عمر ودونو مخنیوي، د نوکریانو ویزو لاسه کوله ترڅنګ غړې نور ستونزې هواري شي. امریکا ګواښ کړی چې په ار هغه کس یا بنسټ به بندیز ولګوي چې په ایران روایتي وسلې خرڅې کړي. امریکا دا ګواښ د تهران د هغه اداسو ساتروستو وکړ چې د ملګرو ملتونو لخوا ورباندې لګېدلې د وسلو بندیز ختم شو. له ایران سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو د 2015 کال د تړون په اساس په دې شر د 2020 کال د اکتوبر 18 په ایران د وسلو د بندیزونو د پای ته رسولو نیټه ټاکل شوې وه چې ایران به په خپلو شمنو ولاړ وي. او ارمینیا او اذربایجان په یو بل دغه نوي اوربند سرغړونو تورونه پوری کړی دي چې مخه یې په لنجمنه سیمه ناګورنو کراباغ کې د جګړې او درول دي. په دې جګړه کې د عامو وګړو په ګډون په سلګونه کسان وشل شوي دي. د اوربند اکتوبر په 18 اعلان شوی او د نیمې شپې پر مهال عملی شو. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واورئ. اپوزیشن ګوندونو پرون په کراچۍ کې حکومت ضد جلسه وکړه. بلاول بوټو زرداری وایي،
مگر ظلم پھر ظلم ہے، بھرتا ہے تو مٹ جاتا ہے.
د خیبر ضلع اوسیدونکي وایي وزیر اعلی د یو شمیر منصوبو پرانیسته کړي، خو تر اوسه پرې عملی کار نه دی پیل شوی. یو ځایی اوسیدونکي وایي،
مونږ د علاقه د ډیرو محرومو ښکار شوی ده، نو باید پکار ده چې د اولس نه تپوس وکړی شي چې هغه د کومو مسلو سره مخ شوی دي.
د پاکستان تحریک انصاف د سوات مشران وایي، په صوبایي وزیر هاوسنګ ډاکټر امجد علي په ملکنډ کې یو تند حمله کوشش کړي.
کوټه
کې د گرانی په حق لا شوی احتجاج په حق له به هم تفصیل درکو. لدی هر څه اوریدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. رازو لومړی راپور طرف ته. پرون د کراچۍ په جنا پارک کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد جلسه شوې ده. ویل کېږي چې د دې 11 ګوندونو په جلسه کې په زرګونو کسانو برخه اخیستې وه. په جلسه کې له حکومته د مستعفی کېدو غوښتنې شوې او ویل شوې چې ادارې دې په سیاست کې لاسوهنه پرېږدي. له دې وړاندې د اپوزیشن یوه جلسه په ګوجرانواله کې د اکتوبر په 14 شوې وه. بلخوا د تحریک انصاف ګوند غړو هم د اپوزیشن په مشرانو تنقیدونه کړي دي او وایي چې د خپلو درغلیو پټولو لپاره راوتي دي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې راپورټ کې اورو.
د پاکستان جمهوریت تحریک جلسه کې ویل شوی د اصل جمهوریت تر بهاله به د دوی مبارزه جاری وي. دوی د یو چا خلاف نه دي، خو د هغه خلکو خلاف ضرور دي چې د آئین او قانون د لاندې چلند نه کوي. د دې جلسه ته د مسلم لیگ نون مرکزی نائب صدر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز د موجوده وزیر اعظم نوم اخستو نه ډډه وکړه او د جلسې په میدان کې د راغون شیو خلکو نه پوښتنه وکړه چې په ټی وی مودغه سړی پرون ولید چې د خپل ناکامۍ او د بایلات ماتم کاو.
یو تن پرون په چغه د خپل ناکامۍ خفګان کاوه. هغه خلکو ته وایي چې ویریږي ما، خو چې د ګوجرانوالا جلسه شوې نو په خپل ویریدلې دی. بی آر ټی، بل انټری، سونامی او گرانی ستا کارنامه ده، خو چې څوک درنه پوښتنه وکړي نو وایي چې تاسو غداران یې. نواز شریف دا یو کار وکړ چې د ادارو کردارونو ترمنځ کرخه راښکله.
د آزادو رسنیو او سوشل میډیا لخوا د دغه جلسې د ګډونوالو شمیر په زرګونو کې ښودل شوی. د جلسې میدان نه چې د سیاسي ګوندونو په سوشل میډیا پاڼو کومې ویډیوګانې خورې شوې هم دي، نو لاندې ښکاریږي چې د هر ګوند بیرغونه په هوا کې خوځولې کېږي. د شپې د رڼا انتظام هم شوی او د سټیج مخامخ د ډرون کیمرو په واسطه جوړې شوې ویډیوګانو کې ګڼ شمیر خلک هم ښکاریږي. دغه خلکو ته د یاد اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن هم خبرې وکړې او ده وویل چې موږ مجبورول کېږو چې ګنې د درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی موجوده حکومت تسلیم کړو. دی وایي چې موږ ته ګواښونه راکړل شو، موږ ته لالچ هم وښودل شو، خو موږ نه خود دړکو نه یریږو، نه د چا د لالچ په تمه یو او نن هم په دې خبره ولاړ یو او په جاري وایو چې موږ ته دا ګوډاګي حکومت قبول نه دی. موږ د اساسي قانون د حفاظت لپاره لګیا یو. اساسي قانون چې کوم جمهوریت ښودلی د هغه جمهوریت د حفاظت لپاره جنګیږو، او چې کومو قوتونو موږ ته د دې حکومت د تسلیمولو ویلي نو ممکنه نه ده چې موږ دا حکومت تسلیم کړو. خو په تا به دا خبره منو چې ته په خپله دا خبره تسلیم کړې چې له تا غلطي شوې ده، او بیا به دا هم وایي چې موږ معافي غواړو، او دا به هم وایي چې بیا به داسې غلطي هم نه کوو.
اور ہم معافی مانگتے ہیں اور آئندہ یہ غلطی نہیں دہرائیں گے.
کراچی پہ کارساز کے دجی جلسے مل مستیا یا انتظام دو پاکستان پر پزگن لخواش شویو. کارساز کے پکال 2009 کے ہم پہ اتل لسم اکتوبر د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو پہ یو هغه قافله به میچ یودنه شویو چې په کومه کې بینظیر بھٹو د اوګدی جلا وطنی ورستو پاکستان ته راغلی و. د پیپلز ګوند د پلویانو د دې ورځې سره هسه هم یو جذباتي تړون شته، نو همدا وجه ده چې پی ډی ایم جلسه هم د هغه پیخي پورز مقرر کړی و. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم دې جلسې ته وینا وکړه او د اول د دیار لسکال په خوانی پیښې ذکر وکړه. ورستوی په ګرانه هم خبرې وکړې او بیا یې وویل چې د عوامو د اختیار جنگ په شریکه کو او دا ځکه د هر هغه اداري کمزوري کول روان دي چې د عوامو د حق حفاظت کول شي. د هر هغه تن چې د ظالم خلاف خبره کوي مرۍ بندول کیږي. په عدالتونو فشار دی، میډیا یې جرنده کړې ده، پارلمان کې د خبرو اجازه نشته، مګر ظلم خو ظلم دی چې زیات شي نو ختمېږي به هم. د جلسې په میدان کې ورغلي سیاسي کارکوونکو به د مقررینو د خبرو ځواب په سیاسي نارو او چکچکو کولو. محمود خان اچکزی هم دغه جلسې ته خطاب کړی دی.
سلیکٹک آسمان سے تو نہیں آیا، عمران آسمان سے تو نہیں آیا، جو لوگ عمران کو لائے
سلیکٹڈ او یا کینولی شی وزیر اعظم خدا آسمان نه نه دی راغلی، کوم خلکو چې عمران خان د آئنده حدونو خلاف راغسته دي هغوی د دې ټولې تباهۍ ذمہوار دي او عمران خان ذمہوار نه دی. پاکستان مونږ ته چا په خیرات کې نه دی راکړی. پاکستان دلته د ناستو په سلګونو خلکو نه په عمر کې کشر دی او مونږ دلته د خپلې خوښې سره اوسیږو او دلته هیڅوک هم د چا غلام نه دی. د جلسې ته د پښتون تحفظ مومن غړي او د قومي اسمبلی ممبر محسن داوړ هم خطاب کړی دی او په پخواني فاټا او په پښتنو سیمو کې د بېدرک اتانانو مقدمه هم د دغه جلسې ګډونوالو ته وړاندې کړې ده.
ان قوتو کو، ان عامرو کو جن کی یہ سوچ تھی اور جو
دی وای چې د هغه طاقتونو د هغه امیرانو چې دا سوچ کاو چې ګنې سیاسي سوچ او نظریه به ختمې کړي، هغه نن په دې خبره قدم هم نشي اخیسته. خو چې کوم سیاسي طاقتونو دوی خاموشول غوښتل، هغه نن په خپلو نظریو قائم دي او تاسو مخې ته ولاړ دي.
وہ آج بھی اپنی نظریات پر قائم ہے اور آپ کے سامنے موجود ہے.
د جلسی په میدان کې ناستو خلکو ته چکو مال د عوامي نیشنل ګوند مرکزی نائب صدر او پخوانی وزیر اعلی حیدر هوتی خبرې شروع کړې. نو اولی د سند او نورو قومونو خلکو شکریا ادا کړه، خو پښتنو ګډونوالو ته په پښتو کې وویل چې ستاسو ډیره ډیره مننه. نو د لاندې نه په ځواب کې د سیاسي نارو شور شو. حیدر هوتی په خپل تقریر کې په حکومتي وزیرانو غږ
وکړو،
دی وای چې د کینولی شوي حکومت نادان وزیران او مشیران به نن څه وایي. دوی خو ویل چې ټول ګوندیز کانفرنس به نه کیږي، هغه وشو. بیا یې ویل چې کانفرنس کې به فیصلې نه کیږي، فیصلې هم وشوي. بیا یې ویل چې د پی ڈی ایم تحریک به نه شروع کیږي، خو تحریک هم شروع شو. او بیا یې ویل چې تحریک به ناکامه وي، خو نن د کراچۍ د عوامو لخوا زه ځواب ورکوم چې تحریک کامیابیږي. د بلوچستان نیشنل پارٹی مشر سردار اختر منگل هم دغه خلکو ته خبرې وکړې.
هم خان صاحب محمود خان
څنګه د محمود خان او د باچا خان منون کې خود نل سوا او وڅل وختم نه د دې مول غداران بلل کیګو. زمون د غداري سرټیفیکټونه ته خو وینه هم لګیدلې دي، خو تاسو ته په وسنی وخت کې د غداري سرټیفیکټونه جاری شوي، نو زه درته ستړي مشوایم. هر څوک چې د خپل حقوقونه کوي هم دا تور پر لګي. زموږ جلسو لراغلي خلک او مشران چې دومره په زیات تعداد کې غداران شي، نو د سوال وکړو چې په دې ملک به څوک وفادار هم پاتې شي؟ د کراچی په جلسه باندې یو وار بیا د وفاقي وزیرانو لخوا د ټویټونو په واسطه د حکومت دریځ وړاندې شوی او هغه داسې دی چې وفاقي وزیر اسد عمر لیکي چې یو ولس ګوندیز ډلې ته کراچی ته په ورتګ باندې هرکلی. کراچی خودوی نه یادوي او نه د دوی نه داسې د کومې د خیر خبرې توقع شته چې واورېدل شي. خو ځنو په څه بانه باندې خودوی ته هم کراچی ور یاده شوه. او د ساینس وفاقي وزیر فواد چودري یو وار بیا طنز کړی دی او لیکي چې دوه وړو د شپاړسم ګریډ نوکری په مرټ کې وانخستی شوه او دغه دواړه بیا د وزیر اعظم د کورسۍ امیدواران هم دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو اوري زو شمالي وزیرستان ته. پولیس چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي په شمالي وزیرستان کې یو پیژندل شوی مشر او د ګرینډ امن جرګې غړی ملک رئیس خان وزیر تیر ماښام نامعلومه وسلوالو وجلې دی. چارواکو ویلي نوموړی خپل کلي ته روان و چې په لاره کې وجل شو. د پیښې پلټنې روانې دي. بلخوا ځایي اوسیدونکو د ملک رئیس په وجنه خفګان څرګند کړی دی. تفصیل د عمر دراز په راپورټ کې اورو.
د پولیسو مشر ډی پی او شفیع الله ګنډاپور، ضلعي انتظامی چارواکو او د سیمې اوسیدونکو په وینا ملک رئیس خان وزیر د میرعلي بازار نه خپل کلی خیسور زرنینی ته په لاره و چې لاره کې نامعلومه وسلوالو له ګاډي را کوز کړې، هلته یې وژلې او حمله کوونکي وسلوال په مخه تللې. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور مشال ریډیو ته وویل چې پولیس د پیښې ځای ته ورغلی و، تحقیقات او د لټون عملیات یې روان دي. چاپی یې هم پیل کړی خو لا هم څوک گرفتار شوی نه دي. د ده په وینا د نامعلومه کسانو ضد یې مقدمه دایره کړې. د میرعلي اوسیدونکي ملک ګل سلیجان وایي چې د نوموړي مرګ تشه پیدا کړه، نه هېرېدونکي مشر و.
زه دا وایم چې ټول وزیرستان په خور شو. په ده باندې هم جان ده وزیرستان یوه عادي وه، لږ ته جنه تر فردوس ورکو. حقیقت چې
جوړ
گرینڈ جرګه وا د وزیرستان عوامې ویل چې را باسه رولا او خراد رو ورس دی وزوی تر باندې خو گرینڈ جرګه شي چې کیم کردار دا کړو د عوامې د پورا لکه یوا د وزیرستان ادی چې بچون بچ کوي.
ملک رئیس خان د سیمې پیژندل شوی مشر و. د ضرب عذب عملیاتو وړاندې سیمه کې د گرینڈ امن جرګې یو مخکش و. په کام توری خیل وزیر و او د خیسور زرنینی سیمه اوسیدونکی و. شمالی وزیرستان کې د ضرب عذب عملیاتو وړاندې هم لس ګنا مشران د نامعلومه وسلوالو لخوا وژلې شوي. ډیری د سیمې په پرېښودو مجبوره شوي. خو د عملیاتو پس د ځایي ولس په وینا شروع کې تر څه حد امن و چې فروری 2013 کال نه یو ځل بیا هدفي بریدونه پیل شول. روان 2006 کال کې دغه په شمالي وزیرستان کې سلور درشم هدفي برید و او تیر 2019 کال کې دغلته یو 50 هدفي بریدونه شوي ول. د دغه بدمنه یو هدفي بریدونو ضد ځایي ولس په بیا بیا د حکومت غوښتنه کړې چې سیمه کې امن باوري کړي. خو حکومت او فوز وای چې امن پر ځای شوی او د لږ ډیر داسې بریدونو د مخنیوي لپاره هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو او ری ورزو سواد تا د اتوار پورز منګور پریس کلب کې د پاکستان تحریک انصاف ځایي مشرانو خبری غونډې ته ویلي چې د ستمبر په 28 نیټه په صوبایي وزیر هاوسنګ ډاکټر امجد علي په ملاکنډ کې په مرکزی سړک یو تند حملې کوشش کړي او بیا یې ورته د مرګ دړکې هم ورکړي دي. بلخوا د ملاکنډ پولیس وایي چې په دغه لړ کې مقدمه درج کړې شوې ده او یو تن یې هم گرفتار کړی دی. نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات پریس کلب کې د پاکستان تحریک انصاف ځای مشران چې ورسره په ګڼ شمېر کې ورکران هم شامل ول. خبریالانو ته ویلي چې څو ورځې وړاندې د صوبې یو وزیر ډاکټر امجد په جرنیلي سړک ودرولی کېږي او بیا ورته یو تن بدې ردی وایي او ورته د مرګ دړکې هم ورکوي، خو په دا اړه پولیس او انتظامیه څه قسمه ګامونه نه پورته کوي. د یادې پارټۍ یو مشر حیدر علي وایي چې د ډاکټر امجد په درخواست کې لیکلی شوي د سره سرکاري ساتونکي هم ول او دغه پیښه راغلی.
زمونږ خلکو دا مطالبه ده چې په هغه سیده کاروایی وکړه شي. کومو کسانو چې دا پیل کړی د هغو خلاف دې کاروایی وشي. کوم ځای چې سیکیورټي لیپس شوی دی او دا دې دومره سیکیورټي باوجود دغه سره دا عمل شوی دی، نو د دې د تحقیقات وشي چې دا ولې چېرې دا تحقیق وشي چې دا سیکیورټي والا د سره او د دې باوجود دا واقعیت وشو، نو دا ولې وشو او په هغه وخت کې د هغه روکتام ولې نه شو، په دغه ځای کې دا سړی نیوی ولې نه شو، و چې نیولی یې په کار دا په حواله کړی وی، نو آیا دا پولیسو په دغه ځای کې غفلت کړی؟ د دې تحقیقات دې موږ وایو چې وشي.
یو بل مشر فضلی ربی چې د ډاکټر امجد لخوا د لیکلې شوي درخواست عکس یې وړاندې کړو وایي چې د وزیر په درخواست باقاعده مقدمه درج شوې او کوم تن چې دړکې ورکوي د هغه پیژنګلو هم شوې، نو بیا ولې په دا اړه کاروایی نه کیږي؟
موږ وایو چې دې سیز د حقیقت راوځي، خون ته د خبره ښکاره شي، ورکر مطمئنه شي. دا وجه څه ده چې مطلب د خبرو دونه پټه پټه چي دي؟ اف آی آر شته، وزیر صاحب مطلب دنې په لیټر پین باندې خپل مطلب یو لیټر لیکلی دی. دا خبره موږ وایو چې مطلب دنې په دې کې د سیکورټي د سره وه. په کار ده چې مطلب دغه کس په ټایم باندې د ګډ کې اچولی وي، نږدې مطلب دنې خبره د لوی چوکۍ ته یا مطلب تڼې ته رسولی وي. پولیس د څه دپاره وو؟ دوه ځای کې دی، وایي چې یار زما سره په خپل ګاډي کوم پوهون داسې وي کې او زما سره لکه سیکیورټي چې دا سیکیورټي یو ګاډی زمانه مخکوم روانه، نو کم از کم لساته کسان شو ده، څنګه یو کس یا دوه کس راځي او دا یو منیسټر لر نشي، نو موږ وایو د حقیقت دنیا تخکاری شي.
په دغه اړه مو د ملکن ډیویژن پولیس مشر ډی آی جی اعجاز خان څخه پوښتنه وکړه. نو هغلی ویل چې دغه درخواست کمیشنر ملکن ته شوی او هغه به ځواب ورکوي. بلخوا د ملکن ضلع انتظامیه کې چارواکو جواب ورکولو نه ډډه وکړه، خو ویلي چې د صوبایي وزیر په درخواست مقدمه درج شوې او ملزم نیولی شوی او تفتیش ترې روان دی. په دغه اړه مو د صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي څخه بیا بیا پوښتنې کوشش وکړو خو هغه موبایل پورته نه کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمه بجو،
د مشال مرکه
پر یونیمه بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیمه بجو،
سندره جادوګره
پر درینیمه بجو،
روختیا او درملنا
پر چلور بجو.
زو کوټه ته د احتجاج په حق لیو راپور دراوړو. د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د خوراکي شیانو په بیو کې زیاتوالی راغلی دی چې لام لای په کوټه کې خلک سړکونو ته راوتلي، احتجاج یې کړی او له حکومت یې غوښتلی دي چې ګرانی کنټرولولو لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړي. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي دوی د ګرانی کنټرولولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د خوراکي شیانو په بایو کې د پرله پسې زیاتوالي او د چارواکو له لوري پر ګرانۍ باندې د کنټرول نه کولو په ځای د کنزومر سوسایټي له لوري تېره ورځ په کوټه کې یو احتجاجي لاریون راایستل شوی و. په دې لاریون کې په ګڼ شمېر کې ښاریانو برخه اخیستې او د ښار د بېلابېلو برخو څخه د تېرېدو وروسته د کوټ پرس کلب و مخ ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه. دې مظاهرې ته وینا کوونکو وویل چې د حکومت له لورې د خوراکي شیانو پر قیمتونو د کنټرول د نشتوالي له وجې هره ورځ په ښار کې ګراني زیاتېږي او د ګرانۍ جوړونکو دکاندارانو په ضد د ضلعي انتظامیه له لورې هیڅ ډول ګامونه نه پورته کېږي. په دې اړه به غوږ شو و ځینو وینا کوونکو ته.
الحاج عبدالقیوم کاکړ: قیمتو د اضافې په غوښو کې، په شیدو کې، په هګۍ کې، په ډوډۍ کې، په نور داسې شیانو کې، د ګیس په قلت چې ګیس نشته، اوبه نشته، بجلی نشته، د کوټ ښار دی، نو پدا والا ځوانانو اتفاق سره کړی دی، د مظاهره کړی چې څو پورې عوام یو د بل سره اتفاق نه وکړي، اتحاد نه وکړي، راونوځي او دا خبره په ډاګه ونه کړي او د دې لپاره د هر قسم جانی مالی قرباني اظهار نه وکړي، تر هغه وخت پورې به ظالمه طبقه د مظلومه طبقه د بې اتفاقۍ څخه فائدہ
نن په کوټ ښار کې داسې حالات چې ګرانۍ د هدف پورته شول، بلې د روپۍ قیمت دی، دا لویږي سہولتونه نه برابر دي.
پر دې محل د کنزومر سوسایټي مشر نظر بړی چراته وویل چې تر څو اولس پر سړکانو خپل نه وی راوتلی، تر هغه وخت پورې ګرانی کمېدلی نشي.
نن د ریلی مقصد مو هم دا دی چې موږ په دې کې ټول سیاسي ګوندونه راغوښتي، هغه ته وایي چې تاسو راځئ، تاسو د خپل سیاسي پلیټ فارم لاري د ګرانی خلاف आवाज پورته کړئ. انتظامیه خاموشه ده، په غلا او په کرپشن اخته ده، لیکن عوامي لکړه دي د مارکیټ مافیا، مارکیټ مافیا چې زړه غواړي پر هغه باندې هغه شي قیمت مقرره کړي، د کوټ شهر په یو غلي دیوشی یو قیمت په بل غلی کې بل قیمت نو دا ډیر لوی غټ ظلم په عوامي مسلات دي، د خلاف مزاوت دي.
بل په لوتې د بلوچستان حکومت ویلي دي چې دوی د ګرانۍ د کنټرول لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړی دي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی وایي چې د شل کیلو اوړو تیلې نن هم په 950 روپۍ خرچيږي.
منګای ګور د فدرل ګورنمنت کوم دوی خپل یو ستراتیژي ستارت چې دا د کاونټر پی او نن هم غنم چې دی پاکستان ته ډیر ورسېد فدرل سپورټ شپینګ سټیټمنټ چې غرم راسي کموډیټی راځي، هغه گیپ دی نه، د ډیمانډ او د سپلای دا هغه به کم سی، نو ګرانی به کم سی. نو په دې کې چې د ډیمانډ او سپلای گیپ چې دا میټر کوي په مارکیټ کې، په اکانومي کې، په دې کې گیپ زیات او ګرانی انفلیشن زیات، گیپ کم به انفلیشن کم.
دا ډول ته ډیپټی کمشنر کوټ لوري په یو بیان کې ویل سی دی چې د ګرانی په ضد په کوټ شار او شاوخوا برخو کې کمپاین پیل کړی دی او تر اوسه یو اتیا دکانونه د ګرانی په تور کې نه وایي تړلې دي، بلکې د جنو نورو څخه یو لک شل زر روپۍ جرمانه هم راټوله کړې ده. تدې سره سره شپږ دکانداران د ګرانۍ په تور کې نیولې هم دي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د جمعې په ورځ د ګجرانوالا و جلسې ته په خپل وینا کې په هواد کې د خوراکي شیانو پر ګرانۍ خوشنۍ ښکاره کړې وه. خو د شنبې د ورځې په مازګر وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې و ټایګر فورس ته په خپل وینا کې ګرانۍ منلې او د دې ذمواري هم پر پخوانی حکومتونو راچولې وه.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یا ویش، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555. ورزو خیبر ضلع ته. د خیبر ضلع اوسیدونکي او فعالان وای په تیرو دوو کالو کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر یاد ضلع ته و سفرونه کړي او د یو شمیر منصوبو پرانستی هم کړي، خو تر اوسه پرې عملي کار نه دی پیل شوی. دوی زیاتوي سیمې ته د اعلی وزیر دورې پر مهال له هغه سره د لیدو لپاره د عامو خلکو په ځای مخصوصه خلک ورځي چې له وجې چارواکي د سیمې له رښتینې صورتحال نه خبرېږي. بلخوا چارواکي وایي اعلان شوي ټولې منصوبې به عملي کیږي. تفصیل د فرهاد شینواری نه اورو.
د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دوه نه پس د دغه صوبې وزیر اعلی محمود خان د خیبر ضلع خواوشا و دورې کړې او هرې دورې په مهال د پرمختیایي کارونو او د پخوانۍ فاټا د اصلاحاتو د عمل سرته رسولو وعدې کړې. خو د خیبر ضلع فعالان وایي هلته تر اوسه کوم پرمختیایي کارونه نه دي شوي او په اعلانونو باندې عمل نه کیږي. د خیبر ضلع مدني فعال داود اپریدای مشال ریډیو ته وای خیبر ولس ډیرو پرمختیایي کارونو ته اړتیا لري.
مونږ د علاقې د ډیرو محرومو ښکار شوی دا نو باید په کار ته چې د ولس نه ته بوسو کړی شي چې هغه د کوم مسلو سره مخ شوی دی. زما سکول نشته، زما کالج نشته، زما روډونه نشته، زما هسپتال نشته، ایون تر دې چې زما خلکو ته د خلو اوب نشته دی. بل دا چې دی هغه بل ورځ چې کوم تیرا ته تللی دی نو په هغه تیرا باندې خو د انسانانو بندیز دی، هلته خو انسانان تللی نه شي. نو دا روډونه هغه چا ته جوړی د دې دم لږ وضاحت وکړی شي یا د مونږ باندې باندې سترګې د امرا باندې مه پټئ چې په سترګو راله لاسونه کې دی وای ما په تیرا کې روډ جوړ کو.
د وزیر اعلی د دورو پاړه د خیبر ضلع یو قومي مشر سردار اصغر اپریدی وای
بالکل بدلون نه دی راغلی. دویمه خبره دا ده جی چې په احساس محرومۍ چې کمی دی دا خود با جوړ نه واخله تر وزیرستان پورې روانه ده. انفراستراکچر واده شوی و هغه 1% هم کار نه دی شروع شوی. ډیولپمنټل کار چې کم دی، ترقیاتی کارونه هغه بالکل برای نام دی. زمونږه چې څومره فند د فیډریشن نه راغلی و هغه مور دین 60-70% هغه واپس فیډریشن ته لګلی شوی دی. او چې کوم غټه پروجیکټ دی نو د شمالي پښتونخوا وزیر اعلی غټه پروجیکټ خو دو په قبایلستان کې پرېږدي. په شمالي پښتونخوا کې تاسو وګورئ چې تنن ورس پورې کومه کارکردګي وشوله چې دوبه یې فاټا تم کارکردګي کوي.
د خیبر ولسی وګړي وای تر اوسه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هلته د شلمان واټر سپلای سکیم په نوم د اوبو وی لوی منصوبې 3G او 4G انټرنیټ سہولت بحالولو، د سکولونو اپگریډیشن او ورانو شو سکولونو بیا رغولو، جبې ډیم او خاصدارو ته د پولیسو مکمل حیثیت ورکولو اعلانونه کړي خو عمل پرې نه دی شوی. د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو یعنی ډسټریکټ اینډ ډیولپمنټ ایڈوایزری کمیټې چیئرمین او واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق اپریدی وای د وزیر اعلی دورې ګټورې دي او چې څومره اعلانونه یې کړي هغه به عملي کوي.
زه دا ویم چې د وزیر اعلی صاحب څومره دورې دي هغه ډېرې فروټفول دي او هغه چې کلم اعلان کوي هغه بالکل هغه ته عملي شکل ورکوي. او دا به زه واضح کم چې مخکې کم اعلانونه به کېدل هغه به خلکو د پولیټیکل ایجنټ او د ډیپارټمنټ سره په ملي بغت باندې د فنډ ان اویلیبلټي باوجود منظوري ورکوله. په هغې کې به د رشوت کرپشن انوالمنټ وو. نو د اوس کال 24 ارب روپۍ چې د مونږ د قبایلي اضلاع چې کومه مخکې نه را روانه ای ډی پی وه هغه صرف ان ګوئنګ سکیم ته پرېخوه. په هغې کې یو سکیم هم نوی وانغستو. نو انشاءالله صوبائی حکومت ډیر مخلص دی. وزیر اعلی صاحب په قبایلو ډیر خپه کیږي او د قبایلو باره کې د هغه سوچ او ویژن چې دی هغه مونږ ته دا باور راکړی دی چې زه به د تاسو دپاره انشاءالله کوشش کوم چې تاسو کومې ستونزې دي که هغه په هیلت کې دي که په ایجوکیشن کې دي داسې په اګریکلچر کې ډیر خاص سکیمونه دي. او دا ټیک خبره ده چې دا 3% کم این ایف سی اوارډ که مونږ ته په ټایم باندې ملاو وای نو هغه به اوس په د قبایلو په ستونزو کې ډیر کمای راغلی وای.
په 2013 کې د 15 مئنی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوې او هغه مهال حکومت اعلان کړی و چې قبایلي ضلعو ته به په این ایف سی اوارډ کې 3% برخه ورکولی شي او سالانه به پکې 100 ارب روپۍ خرچ کولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په پیښور کې د غرمې 12:30 کېدونکې دي. انیسا اجمل بدر ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
پا په کراچۍ کې پرون د پاکستان اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم په جلسه کې د وزیر اعظم عمران خان نه د مستعفی کېدو غوښتنه او د پاکستان د حکومت په کارکردګۍ تنقیدونه شوي دي. جلسې ته د جمعیت العلماء اسلام ګوند او د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلي هغو خلکو ته به د خپلې غلطۍ احساس ورکوي چې د موجوده حکومت یې په واک کې راوستې دي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند غړي وایي اپوزیشن د ولس لپاره نه بلکې د خپلو درغلیو پټولو لپاره راوتې دي. د یو بل خبر تر مخه د مسلم لیگ نون مریم نواز په ټویټر لیکلي چې نن سهار یې میړه کیپټن صفدر په کراچۍ کې پولیسو نیولی دی. ویل کېږي چې کیپټن صفدر د اپوزیشن تر جلسې وړاندې د محمد علي جنرال مزار ته ورغلی او هلته نارې وهلي وي او له دې قبله پې مقدمه درج شوې. پولیس چارواکي وایي تېر ماښام په شمالي وزیرستان کې د ګرینډ امن جرګې غړی ملک رئیس خان نامعلومه وسله والو وژلی دی. چارواکو ویلي ملک رئیس له میرعلي بازار خپل کلي خیسور ته روانو چې په لاره کې وژل شو. پاکستانی چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ یو وفد نن اسلام آباد ته د درې ورځني سفر په مخه ولاړ شي. په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا وایرس نور سلور سوا درې دیرش کیسونه مخې ته راغلي دي. د کووید 19 په اړه د معلوماتو ورکولي حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 36 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 500 کسان مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده ویلي د چترال د کیلاش قبیلې د خلکو د ودونو د رجسټریشن لپاره باید رسر قانوني مسوده اسمبلی ته وړاندې کړي. او امریکا ګواښ کړی چې په ار اغه کس یا بنسټ به بندیز ولګوي چې په ایران روایتي وسلې خرڅې کړي. امریکا دا ګواښ د تهران دغه ادا څو ساعته وروسته وکړ چې د ملګرو ملتونو لخوا ورباندې لګیدلې د وسلو بندیز ختم شو.
لاند خبرونه مو له مشال ویډیو څخه واوریدل چې انیسه اجمل وړاندې کول. د خیبر پختونخوا د اقلیتونو لپاره سلاکار وای د کیلاش قبیلې د ودونو د رجستریشن لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او هیله ده چې ډیر زر دې لړکی قانون سازي وشي. نوموړی زیاتوي دا مهال د پاکستان حکومتي ادارې کیلاشیانو ته د واده یو کاغذ ورکوي خو هغه په ډیرو ځایونو کې نه منل کیږي. د کیلاش قبیلې خلک وای د ودونو د رجستریشن نه کېدو له وجې د نوکریانو په ترلاسه کولو د مذهب بدلېدو د ورکوټیوالي عمر د ودونو ترڅنګ د خزي او خاوند د تل لپاره د بلېدو لړکې ګڼ مشکلات لري. تفصیل د انیسا اجمل پر رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده ویلي د چترال د کیلاش قبیلې د خلکو د ودونو د رجستریشن لپاره به ډیر زر قانوني مسوده اسمبلی ته وړاندې کړي. له چتراله د صوبای اسمبلی غړي وزیرزاده د اکتوبر په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د کیلاشیانو د ودونو د رجستریشن د قانون لپاره وزیر اعلی د قانون وزیر او د کیلاش قبیلې له مشرانو سره سلا مشورې پیل کړې دي او په قانوني مسودې جوړولو کار روان دي.
موږ د حکومت لاړخه 15 تصدیق شو قاضیانو چې پکې خځې هم شامل دي سره دا مهال د کیلاشیانو د ودونو د رجستریشن په اړه مشورې کوو. هغوی به یو مسوده تیاروي او بیا به د شاوخوا 500 کیلاشی کورنیو نه منظورو. وروسته به اسمبلی ته وړاندې کوو. اوس د ضرورت لپاره موږ د نادرانه د واده یو کاغذ جوړ کړو خو هغه هم په ډیرو ځایونو کې نه منل کیږي. بل دا چې په کیلاشیانو کې د ښځو په جایداد کې د برخې کلتور نشته. نو چې کله کیلاشی جینکۍ بهر ودونه وکړي نو بیا له کورنیو په جایداد کې برخه غواړي. بل د مذهب بدلولو او له خاونده د تل لپاره د بیلیدو وروستو چې جینکۍ خپلو کورونو ته واپس راشي نو ډېرې مسلې وي. ځکه موږ غواړو چې دا قانون زر تر زره جوړ شي.
د وزیر زاده په خبره د کیلاشانو آبادی شاوخوا 400 ده او کیلاش قبیله 2500 کلونه پخانی تاریخ لري خو تر اوسه د ودونو د رجستریشن لړکی کوم قانون سازی نه ده شوی. وزیر زاده دا خبره په داسې حال کې کړې چې د خیبر پختونخوا د کیلاش قبیلې خلک وای د دوی ودونه د پاکستان له حکومتي ادارو سره نه رجستریټ کیږي چې له بجې په نوکریانو او ویزو ترلاسه کولو د جایداد تقسیم مذهب بدلېدو او د ښځې او خاوند له یو بل څخه د تل لپاره د بیلېدو په برخه کې ګڼ مشکلات لري. د چترال اوسیدونکي سید ګل کیلاش مشال ریډیو ته ویل چې د ځینو جنکو په وړوکوالي کې د ودونو او مذهب بدلېدو وروسته هغه جنکې بیرته خپلو کورونو ته واپس شوي دي. نو دوی له حکومت د کیلاشیانو لپاره د واده د رجستریشن د قانون غوښتنه کوي.
ہمارے اکثر بچیاں جو ہے وہ 13 years 14 years میں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں.
زمونگ دا اکثر و دیار لسو یا سوار لسو کلونو معشمانو جنکو مذہبونا بدل کرے شی دا غوی دا میندو پلرونو دا اجازت بغیر یہ نکاو شی او دا خپل اندے پکے حق مہرو لکل شی. روستا چھ بیا سو مسئلے راشی نو خاوندان یہ پریک دی او بیا زمونگ لپارا لانجا جوڑا شی. زما خپل اترور د دریو ماشومان وروسته خپل خاوند پریخیده. اوس زموږ کور کې اوسیږي او موږ نه پوهیږو چې څه وکړو ځکه چې مذهب یې بدل شوی دی. بل چې د رجسټریشن قانون نشته نو کلاشي هلکان او جینکې په وړوکوالي کې واده وکړي سبقونه پاتې شي او بیا ذمهوارۍ نشي پوره کولی نو د ودونو د رجسټریشن قانون راتلو سره به دا مسئلې ختم شي.
سید گل کلاش زیاتوی د دوی په ودونو کې یوازې د کلاشی کلتور تر مخه زبانی نکاو شي خو پکې په کاغذ لاسلیکونه نه کیږي.
ارے وہاں پہ شادی جو 99.9% جو شادیاں ہوتے ہیں وہ لاو میریجز ہوتے ہیں. جو
زمونگا 99.9% ودونه د الک او جینې په خوخه کیږي. جینې کې د روایت مطابق لکور او تختی او د خپل خوخي الک سره واده وکړي خو تر هغه وخت پورې الک سره اړیکه نه ساتي تر څو چې مور او پلار یې د الک او د خوخي د واده په اړه پورا معلومات نوی کړي. بیا زمونږ د کلی مشران راغون شي او چیلی حلال کړي او د واده شوی جوړه لپاره دعا وکړي. ځینې خلک عبادت خانه ته هم لاړ شي خو باقاعده یو کاغذ نه لاسلیکیږي. بس ساده واده وشي او خلک خبر شي نو دا کافی وي.
په چترال کې مدني فعال لوک رحمت بیا وایي د ودونو د رجسټریشن د نشتوالي له وجې دوی اکثره په امنیتي پوستو د تالاشۍ او د نورو ځایونو یا هیواد ته د سفر پر مهال د پولیسو له پوښتنو سره مخامخ کیږي.
د ودونو رجسٹریشن نشتوالی له وجې مقتدا ستونزه پیښیږي چې ملکن ډیویژن له موږ سره نږدې دی نو موږ چې له ښځو سره بلې کومې سیمې ته ورځو په ملکنډ تیریږو نو امنیتي ځواکونه د واده اسناد غواړي او له موږ سره بیا څه ثبوت نه وي. دغسې که کوم بل هیواد ته ورځو نو د ویزې اخیستو لپاره د خپل واده کاغذونه راسره نه وي.
د اکتوبر په 18 د چترال په بیریر دره کې د کلاشیانو پول کلنې میله وشوه چې پکې په سلګونو الکانو جنکو د خوښې د ودونو پریکړه وکړه. د کلاش اوسیدونکي وایي کلاشي الکانو جنکې د خوښې د واده تر پریکړې وروسته د سوروسو لپاره نورو سیمو ته ولاړ شي او بیا کور ته د راتللو وروسته الک د جنې پلار ته په ولور کې پیسې ورکوي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوری ورزو دیرتا د خیبر پختونخوا په بره دیر کې پولیسو د هغه جرګې غړي نیولی چې یو ماشوم یې په سوره کې ورکړی و. په نیول شوو کسانو کې د دې ماشومې او چاته چې په سوره کې ورکړ واده کړې وه د هغه هلک خپلوان د سیمې د جومات هغه امام هم نیول شوی دی چې د دغه ماشومې نکاح یې تړلې وه. د ښځو حقونو فعالان او قانون پوهان وایي د دا قسمه کارونو مخنیوی ځکه نه کیږي چې په قانون کې نیمګړتیاوې دي. بلخوا حکومتي ګوند وایي چې په دې لړ کې قانون سازی کول غواړي خو پکې له ځینو مشکلاتو سره مخ دي. نور تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورت کې.
د واړی سیمې ډی ایس پی امجد علی خان وایي په 9 اکتوبر یې د یوې اته کلنې ماشومې په سوره کې د ودولو په تور د جمعه د امام په ګډون نه د جرګې غړي نیولی او په تیمرګره جیل کې دی. ډی ایس پی امجد علی خان په شمبا مشالې ډوته وویل چې د بردیر په چرکوم سیمه کې د شفیع الله نومې تن له یوې جنۍ سره په مبینه توګه اړیکې وې او چې کله پرې د جنۍ کورنۍ خبر شوه نو د دواړو قبیلو ترمنځ لانجه رامنځته شوه او بیا د دې شخړې د حلولو په خاطر جرګې د شفیع الله ماشوم خور په سوره کې د یادې جنې د لسکل نورور رفیع الله ته واده کړه. ډی ایس پی وایي د جرګې د ټولو غړو خلاف یې د پاکستان پینل کوډ د سیکشنو 498B، 310A او 328A لاندې لومبه تحقیقاتی راپور یا اف آی آر درج کړی دی او اوس عدالت پورې دا چې دوی ته څه سزا ورکوي.
نو د دې سزا خو دا مختلف سیکشن دی جی. او مختلف سیکشن په ترو باندې د کیچارډ پروډکشن کم مس نو دا چې د کاري کې هغه د سیمه کې شامل دي د سوري خپل د سیمه کې شامل دي نو د ځمکانو خپل د سیمه کې شامل دي یا دا هغه د پکې خپل خپل سزا دا هغه بیا عدالت څنګه چې مناسب وګڼي هغه مطابق چې دی هغه ته سزا ورکوي.
د پېښور های کورټ وکیل شبیر حسین گیګیانی په خالی ورځو مشالې ډوتول په خبر پښتونخوا کې د سوري په څیر د رسم بشپړه مخنیوي ځکه نشي کېدی چې د دې د مخنیوي په قوانینو کې ډېرې نیمګړتیاوې دي. نوموړی وایي په دې جرم کې د ککړو کسانو لپاره زیات نه زیات د 15 کالو د قید سزا وي. خو د په خبره د تا یاد نشي چې چاته دومره سزا ملو شوې وي ځکه چې په سوره کې د جنۍ او هلک دواړو کورنۍ رضاوي او پر ضد یې ګواهان نه وي. نوموړی وایي د سوري د مخنیوي په قوانینو کې داسې ترامیم پکار دي چې له مخې یې د ذمهوارو کسانو خلاف په کیس کې حکومت فریق جوړېدی شي.
څوک سوره ورکی هم په دې کې ملزم دي، څوک سوره علي هم ملزم دي، د جرګې مشر هم ملزم دي. نو دا ځکه خو کیسونه برې کېږي سزاګانې نه ورکړې کېږي چې دوی حکومت پکار دی چې مستغیث پکې حکومت وي چې ګوان پکې د حکومت وي پولیس والا وي. نو ځکه خو خلک برې کېږي چې ګوج به د دې خلاف څوک ورکوي ځکه چې دواړو فریقو مشران ملزمان دي.
بلخوا په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی او د ښځو پارلماني کوکس مشره ملیحه علي اصغر خان وایي د سوري د مخنیوي په قوانینو کې د نیمګړتیاوو لرې کولو پلان لري خو په لار کې یې ځینې خنډونه دي. نوموړی په شنبه ورځ له مشالو سره په خبرو کې د چا د نوم له یادولو ډډه وکړه خو زیاته یې کړه چې د اسمبلی ځینې غړي له دې ویریږي که چیرې دوی د سوري د مخنیوي لپاره قوانین سخت کړل نو کېدی شي چې خپل ووټران له لاسه ورکړي.
که د تحریک انصاف وي یا د مسلم لیگ نون او که د بل ګوند خو داسې کسان شته چې د خپلو بوټونو فکر ورسره وي. سیاست خو سیاست دی. وزیر اعظم عمران خان خو وایي چې قوانین جوړ کړی خو بس خلک خپل سیاست ښه کولو ته پام کوي.
ملیحه علي اصغر خان وویل چې له دوی سره پر دې اړه معلومات نشته چې په خبر پښتونخوا کې تر اوسه څومره د سوري کیسونه مخې ته راغلي. د دې په خبره یوه وجه یې دا هم ده چې دا قسمه کیسونه اکثرا نه ریپورټ کیږي. همدارنګه څرګندونې د میرمنو حقونو لپاره د مبارزه کوونکي عورت فاونډیشن د خبر پښتونخوا څانګې مشرې شبینه ایاز اهم وکړي. البته نوموړي وایي د تیر وختونو پرتله اوس د سوري کیسونه ځکه کم شوي چې د میرمنو حقونو لپاره د مبارزه کوونکو لخوا د فشار له کبله اوس پولیسو د سوري تر شا ذمهوار کسان نیسي. شبینه ایاز په خالي ورځ مشالې ډوته وویل چې په سورو کې د ورکړل شوو اکثره جنکو ژوند ډېر خراب وي.
دیکھیے خود زنانا یا جنید جون کو بالکل ختم شی بولے چی التزین واغی گڑی چی دا دشمن دار کورنر آگلے رے.
په پاکستان کې د میرمنو حقونو لپاره مبارزه کوونکې سمر مند الله خان چې د ښځو پر ستونزو یې ډېرې ډاکومنټریز هم جوړ کړي دي د اکتوبر په 18مه یې مشالې ډوته وویل چې په خبر پښتونخوا کې هر کال شلو تر دیرشو پورې جنکۍ په سورو کې ورکل کیږي خو له پولیسو څخه د بچ کېدو په خاطر اکثره دا کار په پټه کیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشه
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
دا مشال ریڈیو دا د 2019 کال په دسمبر کې په چین کې د نوی کرونا وایرس تر لومړی او پیښو سپتیدو وروسته د څو میاشتو په موده کې کووید 19 ناروغي د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ته ورسېده. په نړۍ کې د وایرس میلیونونه پیښې ثبت شوې دي او تر 1 میلیون زیات کسان یې وژلي دي. په وژلو او سختو ناروغانو کې زیاتره د لوی عمر او دایمي ناروغیو لرونکو کسان ول. اوس مهال په یو شمیر هیوادونو کې د وایرس او ناروغۍ په اړه څېړنې روانې دي او ساینس پوهان هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې د لوی عمر لرونکو پرتله په ماشومانو کې د ناروغۍ د کم شدت څه لاملونه کېدی شي. پامیر ساحل په ماشومانو کې د کرونا وایرس پیښو موضوع ته کتنه کړې.
انسانانو ته د خپریدونکو یو شمیر نورو جراثیمو په څیر نوی کرونا وایرس هم وړو زړو او ښځې نر ټولو ته خپریږي، خو پوښتنه دا ده چې کرونا وایرس تر کوم حده له 18 کلونو کم عمر لرونکي ماشومان ناروغولی شي. د دې پوښتنې لنډ ځواب د روغتیا نړیوال سازمان WHO د څیړنو په حواله ورکوي او وایي ماشومان او بالغان کټ مټ د لویانو په څیر په کورونا وایرس د اخته کېدو امکان لري او له یو کسه بل ته خپرولی هم شي. د سازمان په وینا شواهد ښیي چې کوچنیان او تر 13 کلونو کم عمر لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو کم امکان لري، خو داسې هم شوي چې د نورو خلکو په څیر ځینې ماشومان هم سخت ناروغه شوي او ان مړه شوي. دلته یو سپیناوی اړین دی چې د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووډ 19 په اړه د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې څېړنې لا هم روانې دي او ساینسپوهان د ځینو پوښتنو غوڅ او کره ځواب لا نه لري. د نوې کورونا وایرس لومړی مثبتې پیښې د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې د چین په ووهان ښار کې وموندل شوې. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون په وینا وایرس په څو میاشتو کې د نړۍ شاوخوا هر هیواد ته خپور شو او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال د مارچ پر 18 نړیوال یا جهانی وبایي حالت اعلان کړ. د سازمان په وینا کووډ 19 ناروغي تر اوسه هیڅ درملنه نه لري او ورڅخه د خلکو ژغورنې لپاره د واکسینو پر جوړولو څېړنې روانې دي. له دې پرته د ناروغۍ د علاج موندلو، د مختلف عمر لرونکو خلکو د وایرس کار کېدو پر تناسب، د عمر او ناروغۍ د شدت پر تړاو او د مړینې کچ په اړه هم څېړنې روانې دي. په برتانیا کې د ماشومانو د ناروغۍ او روغتیا شاهي پوهنځی وایي د کورونا وایرس پیښې تر اوسه له نوي زیږیدلي ماشومه واخله تر کم عمر لرونکو نجونو او هلکانو، زلمیو او بالغانو او لوړ عمر لرونکو ټولو کسانو کې ثبت شوي دي. د پوهنځي په وینا په نړۍ کې تر اوسه د وایرس له ثبتو ټولو قضیو څخه یې شاوخوا 2% ماشومان ول. د اسلام آباد په شفا نړیوال روغتون کې ډاکټر ناصر خان د مې پر 28 مشال راډیو ته ویل د زکام وایرسونو او نورو جراثیمو په څیر کورونا وایرس هر کس ته خپرېدای شي. دی وایي البته د ناروغۍ شدت په ماشومانو او لوی عمر لرونکو کې مختلف وي.
په هر وایرس کې دا امکان شته چې هغه غټ او وړو ته یو رنګ ولګي. البته دا ده چې لکه غټ سړي ته یا د داسې موقف ته چې ولګي چې هغه سره نورې بیماری لري، زړه یا د شکر یا داسې نورې بیماری هم وي، دا هغه زیات خرابولی شي، په هغه اثر زیات کولی شي، هغه زیات شدید بیمارولی شي. په ماشومانو کې تر اوسه پورې داسې څه نقشه نه ده. البته انفیکشن پکې شته. پاکستان خبره کوي ته وایم چې په سند کې هغوی رپورټ کړي دي چې 800 پاوشا ماشومان په دې مرض باندې انفیکشن دي، یعنی ټیسټونه پازیټیو راغلي دي. نیویارک کې یو څو ماشومان شوي، دوه درې ماشومان زیات نه، او هغه چې بیا وروسته سټڈی وشتنه هغه دا معلومه کړه چې دا د دې نور زړه تکلیفونه دا شان ډېر زیات وو. کرونا عمل نه وي لومړی نه.
د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز په وینا تر 15 کاله زیات عمر لرونکي او لوی دایمي ناروغي لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو له زیات ګواښ سره مخامخ دي. مرکز زیاتوي چې په دایمي ناروغیو کې د سږو پخوانی ناروغي، سخت سالنډي، د زړه جدي رنځونه، د وجود خراب مدافعتي نظام، زیات وزن یعنی چاغوالی، شکر یا ذیابتیس، د پښتورګو هغه ناروغي چې پکې د ډایلیسس اړتیا وي او د ځیګر رنځونه شامل دي. خو ټول څېړونکو تر اوسه پر دې یو خل نه دي چې آیا واقعي ماشومان د لویانو پرتله له کم خطر سره مخامخ دي او که څنګه. ساينسي څېړنیزه مجله نیچر د ځینو څېړونکو په حواله وایي په ماشومانو کې د ناروغۍ د کم شمیر یو لامل دا کېدای شي چې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې ښوونځي تړلي دي او میندې پلرونه ماشومانو ته ډیر پام کوي. مجله په هانګ کانګ کې د چینایي پوهنتون د ماشومانو د تنفسي ناروغیو څېړونکي ګیری وونګ له خولې وایي داسې هیڅ بایولوژیکي او طبي دلیل نشته چې دا ومنل شي چې ماشومان د کورونا وایرس نه ښکار کیږي. د اپریل پر 28 په د لینسټ انفیکشس ډیزیزز نومې ژورنال کې خبره شوې څېړنه هم ښیي چې د چین په شینجن سیمه کې په کورونو کې تر 10 کلونو کم عمر لرونکي ماشومان هم په وایرس اخته شوي ول. نیچر مجله وایي د ماشومانو د کم شمیر دویمه وجه دا کېدای شي چې په زیاتره ماشومانو کې د کووډ 19 ناروغۍ سخت علامات نه څرګندېږي، نو ځکه یې هسې پراخې معاینې یا ټیسټونه نه دي شوي لکه د بالغانو، او همدا وجه ده چې د هغوی د ناروغۍ اصلي کچ هم لا معلوم نه دی. د ساینس پوهانو پر باسونو سربیره د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز وایي د لویانو په څیر د ماشومانو لپاره هم احتیاطونه لازمي دي. د دوی په خبره ماشومان هم باید په بیا بیا لاسونه تر 30 سکندونو په صابون ومینځي، مخ پوزې او سترګو ته د لاسونه نه وړي، له ناروغانو د ځان لرې ساتي، د ټوخي یا پرنجي پر وخت د پوز او خوله پټوي او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته نه ځي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو اورئ. پرون د نوخار په خیشکو سیمه کې د پښتو ادب او تصوف څېړنکار او شاعر ډاکټر پرویز مهجور په یاد کې غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا نه علاوه د بلوچستان صوبې شاعرانو، لیکوالانو، پروفیسرانو او ادیبانو ګډون وکړ او د هغه د پښتو ژبې او ادب لپاره یې په کړي کار رڼا واچوله. پرویز مهجور د سپتمبر په 6 ل نړۍ سترګې پټې کړې وې. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
نوخار خیشکو کې د ډاکټر پرویز مهجور د سلویختې په موقع د ادب کور لخوا دغه تعزیتي غونډه کې د خیبر پختونخوا بلوچستان صوبې شاعرانو، لیکوالانو، څېړنکارانو او پروفیسرانو د ډاکټر صاحب ادبي خدماتو ته د عقیدت پیرځونې وړاندې کړې. د دغه غونډې تابع کوونکي تنظیم غړي سیدالامین احسن خیشکي د پرویز مهجور د ژوند او کار پاړه مشال لیډو ته ویل.
پروفیسر صاحب د دې خیشکو سیدونکي او هغه اختصاص دا دي چې هغه روحاني مکتب فکر باندې ډیر لوی کار کړی دی او ارزانی خیشکي هغه د دیوان تدوین دی کړی دی او دا د دوی د پی ایچ ڈی مقاله وه. په لومړي ځل باندې دوی په هغې کې د روحاني مکتب فکر تعلیمات مخې ته راوړل، د هغې د ژوند حالات مخې ته راوړل او د هغې د دیوان تدوین یې وکړو. دا په دې جنوبي ایشیا کې د ټولو نه په لومړي ځل باندې دا پرویز صاحب کړی دی. دوی د اردانی خیشکي دیوان، دا یو دی، د مرزا خان انصاری دیوان، د علی محمد مخلص دیوان، د رحمان بابا په ژوند او فکر باندې په اردو کې کتاب، گریلو سنت باندې اردو کې کتاب او دغه سي د پښتو اکیډمۍ نه د لغت نویسه یو سلسله د کال 1900 او یایم روانه و. دوی په هغه کې 2 جلدونه کړیو.
ډاکټر عبدالله جان عابد چاچی د دغه غونډې کوربتوب کوو. مشال لیډو ته ویل چې ډاکټر صاحب د پیروخان نه تحریک هغه اړخونه نړۍ ترخ کار کړل چې ډېر خلک ترې نه وو خبر. ادا چې کم کار پښتني ټولنې لپاره دوی د قلم د لارې کړی دی، د هغې زموږ په ټولنه او ژوند ډېر مثبت اغیز دی.
پیروخان او د هغه تحریک د پښتنو لومبي قومي تحریک وو. دغې تحریک مشر او د هغې مریدانو د پښتنو په ننګ، د پښتنو په غیرت، په قومي وحدت لپاره هغې په لومبي ځل په منظم طور چې موږ سره موجود تاریخ دی همدغې خلکو توره اوچته کړې ده او همدغې خلکو په لومبي ځل په پښتنو کې د قومي شعور او د هغې د شعور د پوخوالي دپاره په لومبي ځل هغې قلم اوچت کړی دی. هغه سیزونه چې هغې د کم مقاصدو دپاره هغې قلم اوچت کړی و هغه هم د دې په توسط سره پښتني دنیا ته راځي. په هغې کې امن دی، په هغې کې د ټولرنس پیغام دی، په هغې کې چې کوم دی د معاشري د وحدت پیغام دی، په هغې کې د معاشري د خوشحالۍ پیغام دی، په هغې کې ټولې هغه خبرې دي کوم چې د امن سره تعلق ساتي او کوم چې زمونږ د معاشري د فلاح او بهبود سره تعلق ساتي، زمونږ روحاني پاکي سره تعلق ساتي.
غونډې ته وینا کوونکي څېړنکار او لیکوال ډاکټر یار محمد مغموم مشال لیډو ته وویل چې د خپلو اتلانو په اړه داسې غونډې بیا بیا کول پکار دي چې خلک د دوی د خدماتو او سترلنه خبر هم شي او ګټه ترې هم ترلاسه کړي.
یو خدای دې چې زموږ په سره خو عام طور په ژوند باندې لکه د خپل مشرانو ډېر قدر نه کوي. دا زموږ غاسه یو روایت ده چې وفات شي نو بیا ډېر درې نه وي. نو دا هم خبره ده چې د مرګ نه پس یادونه وشي خو اسې که په ژوند باندې هم قدر نه وي کیږي نو دا به نور هم ډېر ښه خبره وي. هغه وجه دا ده چې دا اصل کې ډېر لوی خلک وي، نو د هغې چې کم کار کړی دی یا د هغې ژوند وي نو هغه د معاشرے ته خیال پکاوي ډېر ضروري خبره ده. ځکه چې ډېر داسې خبرې اوس د مهاجر صاحب په باره کې په ډېر داسې خبرې وي چې اب زموږ د کشران ته پته نه وي، کشران ته نه بلکې مشران ته هم پته نه وي.
څېړنکار، لیکوال، شاعر ډاکټر پرویز مهجور چې 23 جنوري 1925 کې هم نوخار خیشکو کې زیږیدلی و، په 6 سپتمبر 2000 کې د 83 کال عمر کې په حق ورسېدو. دغه تعزیتي غونډه کې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه وکړه که په ژوند وي او د پس د مرګ وي د داسې ډول شاعرانو، لیکوالانو یا فنون لطیفې سره کار کوونکو خدمات او کار عام کولو او خورولو کې دی د دوی مرستې وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د موسیقي استادان، شاعران او ادیبان وای که خه شاعری د خې موسیقي په بڼه وړاندې کړی شي نو د امن پر اوستو کې غوره کردار لوبولې شي. نو باید چې موسیقاران، هنرمندان او شاعران دې اړخ ته پام وکړي. په دې اړه له اسلام آباد نه د مشال ویډیو خبریال سراج ظهیر رپورټ را لېږلې چې د امن په اړه د ایوې سندرې سره پیلېږي.
مونگ نغمے دا محبت مونگ بگمے دا گلستان امن امن زمون شان امن امن مو نشان امن امن زمون شان امن امن مو نشان
مونگ نغمے دا محبت مونگ بگمے دا گلستان امن امن زمون شان امن امن مو نشان
دا موسیقی پوهان او شاعران ادیبان وای ک خ شاعری دا موسیقی په بڼه وړاندې کړی شي نو دا د امنیت پر اوستو کې غوره کردار لوبولی شي. د موسیقی استاد اے آر انور مشال ریډیو ته وویل موسیقی یو لوی علم دی او دا په ټولنیز ژوند کې اهم کردار ادا کوي خو چې دا په سمه توګه وکارول شي
په دې کې شک نشته چې موسیقی په دې معاشره کې او د دې معاشرې په ښه طرف ته د بوتو لپاره یو ډېر ښه کردار ادا کولی شي. چې اول مونږ په دې خبره باندې ځان پوهوو چې دا موسیقی دی څه شی. کچېرې موسیقی مونږ لږ چانته د موسیقی په غلوباب باندې پوه شو کنه نو انشاءالله تعالی چې په دې معاشره کې د دې اهم کردار د پاره چې کم کم سیزونه لکه غوره ګڼل کېږي نو پای کې انشاءالله تعالی چې سر فهرست موسیقي داسې یو علم دی چې دا په معاشره کې یو ډېر ښه کردار ادا کوي.
دلګر زړونه به بیا خات کړو وران کورونه به آباد کړو دلګر زړونه به بیا خات کړو وران کورونه به آباد کړو
اے آر انور زیاته کړ چې تیر وختونو کې کومه ښه شاعري د موسیقي په بڼه وړاندې کړې شوې هغه د خلکو په ذهنونو ښه اثر پرېخي.
دوه سیزونه چې کوم دي نه لازم دي یو د شاعر انتخاب او بل هغه سره سره د موسیقي چې کوم لوازمات یا کوم رموز دي چې پاغه باندې هغه څه کې یا هغه شاعري داسې فټ راشي چې ستا احساسات سره سره ستا جذبات مجروح کوي نه بلکې ستا خپل طرف ته راغب کی ستا خپل طرف ته دومره متوجه کی کنه چې ته د پوره دنیا هغه کیفیت درد دکھ پریشانی اگر ہر یوشی سے کمرے نے ختم شی اور موسیقی پذیریا باندھے دا شہر خے انتخاب کو خ آواز باندھے خ موسیقی سر دا ترتیب شی اور دا دخل کو غوگر طور سے نزدی دا زما ایمان دے دا زما تجربہ دا چې ډېر لوی چینجنگ راتلی شي.
همدارنګ د چاسدی د باچاهان په هنتون د پښتو د سانګ مشر شاعر او ادیب ډاکټر محب وزیر هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
شاعری عموما کا راشی په امن پراوستو کې د هغې ډېر لوی کردار دی. دلته پښتانه خصوصا د تعلیم یا د علم نه لږ لرې دي نو هغې د موسیقۍ په ژبه باندې د موسیقۍ په اورېدلو باندې هغې باندې زر پوهېږي هم او هغې ته یې لاس هم رسي. نو په پښتني معاشره کې چې د امن دپاره کومه لیکلې شوې یا ویلې شوې شاعري ده او هغه په میوزیک راشي سندرغاړي ووایي د هغه کې څومره مهم او کردار ادا کولای شي د امن پر وسطو کې. زه ځانم چې بل دومره مهمه آله به شاید مونږ سره ډېره کمه وي.
اے آر انور وینا د چې هله به موجوده وخت کې د موسیقۍ د لارې په ټولنه کې بدلون راوستي شي چې د موسیقۍ استادان او شاعران ادیبان په ګډه سره د موسیقۍ د خورولو لپاره کار وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن امن زمون شان امن امن مو نشان امن امن زمون شان امن امن مو نشان
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زمونږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.